ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಕದರ್ಮನ ಅವರದುಂಕೋ ಯವಾರಿ ಬ್ಯಾಸ್ ತಳಿ ಮಸೈ ದದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಂದ ಜುಮೇರ್ ವಸ್ಕಾಲ್ 2018 ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದ ಮೇಷ್ಟಿ ನವಿಷ್ಟಮ ನೇಟದ ವಕ್ ಸವದಿ ಪಕ್ವಟ ಕಿದ ಸಹಾರ ಅತ್ನಿಮಿ ಆವ್ ಕಂದಹಾರ್ ಕಿ ಅತ್ತ ಬಜೆ ಔ ದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದ ಮೇಷ್ಟಿ ಅತ್ತ ವಿಷ್ಟಮ ನೇಟದ ಆವ್ ದ ಶ್ಪಿ ಲಸ್ನಿಮಿ ಬಜೆ ದಿ ಜ ನಸಿರ್ಕಾ ಕಡಿಯಮ ಆವ್ ಯವರಿ ಮ ಬ್ಯಾ ಪಾಮ್ ರಾಗರ್ ಜೋಮ್ ದ ಮುಹಿಮ ಖಬರುನು ಸರ್ಟಕುತಾ. افغان چارواکی وای په کابل کې د شیعه مسلمانانو په کلتوري مرکز باندې د داعش ترګری ډلې په برید کې د مړو شمیر تر 40 او اوښته او 40 اتیا نور ژوبل دي. صدر اشرف غنی دغه برید د بشریت په ضد بللی. پاکستان په خپل خاور د امریکا د هر ډول یو اړخیزه پوجي اقدام په ضد خبرداري ورکړی او وای د ترګرو په ضد به توپیره عملیات کوي. او په یمن کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي هغه هیواد کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې د پوجي ائتلاف په هوایي بمباریو کې په یوه ورځ کې 8 ولسي وګړي وژل شوي. اداره وایي برید د ګڼې ګوڼې په یو مارکیټ سوی. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي کابل کې د شیعه مسلمانانو په کلتوري مرکز باندې ځانمرګي برید کې د وژل سوو کسانو شمیر تر 40 اوښته او 40 اتیا نور ژوبل دي. د دغه مرکز په اړه ویل کېږي چې له ایران سره اړیکې لري. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند خبریالانو ته ویلي په وژل سوو کې 4 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دغه ترګرې ډلې په یوه بیان کې ویلي برید یوه ځانمرګي کړی او درې نور بمونه هم کارول سوي دي. یوه عیني شاهد ویلي بریدګر د تیبیان ټولنیز او کلتوري مرکز په تیخانه کې یوې غټې غونډې ته نږدې ځانوالو زوی او وروسته نورې چاودنې وسوې. د اف پی خبري اداره وایي دغه ودانۍ کې د برید په مهال نږدې 100 کسان راغونډ سوي وو. د افغانستان صدر اشرف غنی دغه حمله د انسانیت په ضد بللې او یو ځل بیا یې دا ژمنه تکرار کړې چې له هیواد څخه به ترګري ختموي. پاکستان په خپله خاوره د امریکا د هر ډول یو اړخیزه پوجي اقدام په ضد خبرداري ورکړی او دا تورونه بې بنسټه بللي چې د حقاني ډلې په ضد عملیات نه کوي. دغه ډله باندې تور دی چې په افغانستان کې د مرګاني بریدونو پلانونه جوړوي. د پوج ویاند میجر جنرال آصف غفور د پنجشنبې په ورځ د پاکستان دا دریځ یو ځل بیا تکرار کړی چې ځواکونه یې د حقاني ډلې په ګډون د ترګرو په ضد بې توپیره عملیات کوي. نوموړي ویلي د ترګرۍ ضد د پاکستان د اقداماتو اغیز به راتلونکي کلونو او میاشتو کې ولیدل سي. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګوي چې افغان طالبانو او حقاني ډلې په اړه یې یا خو سترګې پټې کړې یا د هغوی سره مرسته کوي چې ګاونډي افغانستان کې په افغان او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه وکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي هغه هیواد کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلاف په هوایي بمباریو کې په یوه ورځ کې 8 کسان وژل سوي. د دوی په وینا په تایز کې د ګڼې ګوڼې په یوه مارکیټ باندې دغه بمبار کې 45 ملکي کسان چې پکې 8 ماشومان هم شامل دي وژل سوي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو یو چارواکي په خپل بیان کې ویلي هم د سه شنبه پر ورځ په هدایده سیمه کې 44 نور کسان په هوایي بمبار کې ووژل سو. په 13 ورځو کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې د ائتلاف په هوایي بریدونو کې د مړو شمیر تر 100 زیات شوی. د ملګری ملتونو بیان وایي دغه بمبارونه ثابتوي چې ائتلاف انساني ژوند ته هیڅ درناوی نه لري. د ایران په دویم غټ ښار مشهد کې په سلهاو ایرانیانو د پنجشنبه پر ورځ د ګرانۍ په ضد احتجاجونه کړي او د حکومت غندنه کوله. راپورونه وایي پولیسو یو شمېر کسان نیولي هم دي. په ټولنیزو مطبوعاتو خپرې سوي ویډیوګانې څرګندوي چې احتجاج کوونکي مرګ پر صدر روحاني او مرګ پر ډیکټاتور ډول شعارونه ورکوي او پولیس پر دوی باندې اوښکې بیونکي ګاز او د اوبو تورونه کاروي. د اوبو توپونه کاروي. د ایران د 80 میلیون په آبادۍ کې د بیروزګاره خلکو شمیر 3.2 میلیونه ته رسېدلی او د ورځني کارونې شیان چې پکې آګۍ هم شامل دي بیه یې په وروستیو ورځو کې 40% ختلی دي. د ملګری ملتونو یو اعلی چارواکي ویلي هغه ویره لري چې صدر بشار الاسد په هغه موافقه کې ماشومان د راکړې ورکړې لپاره کاروي چې د سختو مریضانو له محاصره سوي سیمو څخه د ایستلو په اړه ده. یان اګلن چې د شام لپاره د نړیوالې ادارې ځانګړی استازی دی خپله ناهیلي څرګنده کړې او وایي د بشار الاسد حکومت د ناجوړه ماشومانو د علاج لپاره په بدل کې د خپل حکومت د هغه مامورینو خوشي کېدل غواړي چې د یاغیانو په ولکه کې دي. نوموړي دا خبرې بی بی سي ته کړې دي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په چین تور لګولی چې د شمالي کوریا لپاره د تیلو پرېږدولو کې مرسته کوي. د دې برسیره چې چین په دې ټینګار کوي چې د تیلو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښیاست. خبرونه تاسو واوریدل او اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونو ولورتا. لومړی ریپورت هم د افغانستان په اړه چیرې چې چارواکي وايي کابل کې د شیعه مسلمانانو په کلتوري مرکز باندې ځانمرګي برید کړي د وژل شوو کسانو شمیر تر 30 او 40 نور ژوبل دي. دغه مرکز په اړه ویل کیږي چې له ایران سره اړیکې لري. د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت ویاند خبریالانو ته ویلي په وژل سوو کې 4 او 2 هم شامل دي. د برید مسؤلیت د شترګري ډلې پر خپله غاړه اخستی. تفصیل راکوي نوشروان کلندر په دې رپورټ کې.
پرون په کابل کې د شیعه مسلمانانو په کلتوري مرکز تابعیانو باندې ځانمرګ برید پړه داعش ډلې منلې ده. په افغانستان کې په زیاتېدونکو تشدد کې دا وخت د غټو پیخو زمواری اوس اکثره داعش تندر وډلې قبلوي او د داعش ډلې په بریدونو کې زیاتره شیعه مسلمانان په هدف کیږي. د یوناما په رپورت کې ویل شوی دی د کال 2018 د جنوري د میاشتې راسي یوازې په جمعاتونو، زیارتونو او د شیعه مسلمانانو په عبادت خانو په لسګونو بریدونو کې 283 عام خلک وژل شوي دي او په دغه پیښو کې نږدې 600 نور جوبل کړي شوي دي چې پکې د پرونی تابعیانو مرکز نه علاوه په خیرخانه کې د امام زامن په جماعت ستمبر کال 2018 کې په کابل کې د وزادارانو په جلوس د روان کال د اگست په میاشت کې بیا په یو شیعه جماعت او هم په دې میاشت کې په بکرآباد کې په شیعه جماعت او تر ټولو خونړی برید بیا د شیعه هزاره د برګ غوښتنو لپاره کیدونکو احتجاجي جلوس باندې ځانمرګ غټ بریدونه شامل دي. د افغانستان یو سیاسي څېړونکي فیض محمد زلان وای چې د پاکستان سره تړلو سیمو کې طالبان او بیا په شمالي سیمو کې داعش او د نورو گاونډي هیوادونو په مرسته ډلې سیمې قبضه کوي. دی وای د پاکستان سره په تړلو سیمو کې لیدل کیږي چې حکومتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې طاقتور نخکاری. فیض محمد زلان زیاتوي
د خار دوه حوزې یا دوه ډیسټریکټ دوه ناحیې هغه د حکومت مخالفینو سره دي او دوه د خار دوه ناحیې یعنې د ښاروالۍ دوه ناحیې هغه د حکومت سره دي. روزګان کې ورته حالت ته په غزنی کې ورته حالت ته په لنډ لوګر او میدان ښار کې طالبان د ورځې پر
سیاسی سیڑون کے فیض محمد زلان زیاتوی په شمال کې هم د داعش او د ایران په مرسته د ډلو توان زیات شوی دی او سیمه قبضه کوي. د دزنو سیمو ذکر صدا سي کوي.
دارنګ په دې ورستیو کې موږ ګورو چې بلګې تاریخوالي په شمال کې لیدل کیږي چې په خوا دغه بریدونه نو موږ په لوګر کې د ازبکو چچنایی کسانو د نیولو لخوا چې حکومت ته تسلیم شوي یا حکومت په جګړه کې نیولي وو د هغوی شتون په زابل کې، په جوزجان کې، سریپل کې، دارنګه په فارا او فاریاب کې د ځینو ازبکو، تاجکو او چچنایی اسلام پالو ډلو استازي غړي دلې کیږي.
سړونکو وايي په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافونه د امریکا، روس، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان لخوا د خپل خپل مفاداتو لپاره د ډلو سره رابطو په افغانستان کې حالات نور هم خراب کړي دي او دا ښکاري چې د پاکستان او د ایران سره په تړلو سیمو کې اوس هغه ډلې چې کلو کې به سیمه قبضه کولی اوس یې جګړه خارونو ته غځولې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو دا کترمن اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښیاست. اوس هم یو مرکې بلوري ته ساسو پام راګرځو چې په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وی چې په افغانستان کې جمهوریت او هلته اختلافات د جمهوری عمل برخه ده. او حکومت دا باور کړی چې هلته نظام او اساسي قانون پر ځای او ور باندې عمل وسی. خو د پوینا د یو گاونډي هیواد د افغانستان په اړه نظر د دراوی د درناوی نه دی. تفصیل هم په دې مرکه کې چې د حمدالله محب سره د آشنا ریډیو او ټلویزیون مشر شایسته سادات لامې کړي.
افغانستان یو دیموکراسي ده او په دیموکراسي کې یو نظام دی چې اختلافات حتمی دي، مګر هم د قانون او د چوکاټ پر اساس کې باید وي. زمونږ تر ټولو غټه لاسته راوړنه زمونږ نظام دی، او زمونږ دشمنان دغه نظام نه غواړي. د پاکستان لوی درستیز اوس فیلنې لوی درستیز په خپل ماسټری په تیسس کې چې دلته په امریکا کې ترسره کړو لیکلي دي چې د افغانستان حل لار دا ده چې دلته دی یو غیر متمرکز په منطقو ویشل شوی نظام اوسیږي، او دا یې د حل لاره ښودلې ده. دا د دوی یو نظر دی. د ډیرو نورو هغه دښمنان د افغانستان یو چې او رقیبان چې نه غواړي چې یو قوي نظام په افغانستان کې وجود ولري، هغوی همیشه د دغسې لارو او د دغه اختلافاتو کوي. نو باوجود د دې چې دا مسایل داخلي دي او داخلي سیاست پورې ربط لري، زه صرف د دغه بهرني سیاست د چوکاټ نه دا وایم چې زمونږ تر ټولو غټ قوت زمونږ نظام دی، او نظام باید تهدید نشي، زمونږ اساسي قانون باید تهدید نشي. زمونږ لاسته راوړنه همدغه ده، او زمونږ تر ټولو غټ قوت هم دا دی، او دغه زمونږ حفاظت هم کوي، زمونږ استقلال هم ساتي.
که تاسو یو څه په خپلو لاسته راوړنو هم د تیر کال رڼا واچوئ چې ستاسو په مشرتابه، او دا چې په خپله لوړ پوړي چارواکي که امریکاوي او که یا هم د نورو هیوادونو، تاسو څومره دوی سره مثلا په تماس کې یاستئ، او آیا مشورې سلام مشورې هم تاسو سره کېږي په خاصه توګه د هغو مهمو مسایلو په اړه چې پریکړې ورباندې کېږي او د افغانستان راتلونکي ورپورې تړلې ده؟
زه به وغواړم دغه سوال لږ یو څه اندازه بدل کړم. یو دا دی چې آیا که چیرته بل څوک مونږ سره مشوره کوي، دا د دې معنا ورکوي چې کیدای شي چې مونږ خپل استقلالیت په دې اساس کې ونه لرو او مونږ خپل آواز ونه لرو، دې ته منتظر اوسیږو چې بل څوک په مونږ باندې غږ وکړي. نه، مونږ دلته د افغانستان د حقوقو مدافع یو، او د افغانستان هغه زمونږ ګټې چې دي ملي ګټې دي، د هغې د پرمختګ دپاره او د هغې د خپرولو دپاره کار کوو، او د دې دپاره مونږ د دې منتظر نه یو چې څوک د مونږ نه یې پوښتنه وکړي. او مونږ په هره دروازه باندې ټک ټک کړی، خلک مو دعوت کړي دي سفارت ته، که دا د حکومتي چارواکي دي، که دوی په سنا کې دي، او هر هغه کس چې دلته په فکر او په سیاست باندې اغیزه لري، مونږ د هغوی سره کار کړی دی، او د دې لپاره مو کار کړی دی چې د افغانستان رښتینی آواز د خلکو ته ورسیږي. او که چیرته کوم اشتباهات یا پخوانی اشتباهات شوي، د هغې د تکرار مخنیوی وکړو. بل دا چې که کوم نظریات دوی ته ورکړل شوي چې هغه زمونږ پر د ملي ګټو پر خلاف وي، د هغې نه هم هغه هم دوی ته واضح کړی شو. نو افغانستان، د افغانستان سفارت، زمونږ ډیپلوماتان، زمونږ اتاشگان ټول دلته یو ډیر قوت سره کار کوي، او هدف یې ټول همدغه دی چې امریکایانو ته مونږ هغه افغانستان ورمعرفي کړو چې هغه رښتینی عکس دی.
دا د وایس اف امریکا جیو ریډیو دا کتر مون اوریدونکو، زموږ خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوریز. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/jiwa. او اوس مهم یو رپورټ ولور ته پام راګرځو چې پاکستان په خپل خاورو د امریکا د هر ډول یو اړخیزه پوجي اقدام په ضد خبرداري ورکړی، او دا تورونه بے بنسټه بللی چې د حقانی ډلې په ضد عملیات نه کوي. دغه ډلبندي تور دی چې په افغانستان کې د مرګانی بریدونو پلانونه جوړوي. د پوج بیان میجر جنرال آصف غفور د خبرې نن د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړي. تفصیل اورنګزیب خان راکوي.
دا بیان داسې حال راغلی دی نږدې ورځو امریکې په پا پاکستان ترهګر تنظیمونو پر ضد د سختو کاروایو غږ کړی دی، او داسې نه کولو له وجې پاکستان ته یې دړکه ورکړې ده چې ډېر څه به وبیلي. د آی ایس پی آر مشر وینا وه پاکستان د خپل اړخه ډېر څه کړي دي، او اوس د امریکې او افغانستان ذمواري جوړېږي دوی هم څه وکړي. میجر جنرل آصف غفور یو ځل بیا ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکې اتحادی دی او ملګرو ته څوک نوټیس نه ورکوي
کہ افواج پاکستان دوستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور کرتے رہنا چاہتے ہیں مگر اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہم دوستوں سے تنازع نہیں چاہتے مگر پاکستان کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے
دوی وی امریکہ ملگری هیواد تا یو اڑخه کاروائی او نوٹس خبری کوي دا سنگ ملگرتیا دا او کچره دا پاکستان سلامتیا باندې سا خبر راغلا نو دفاع بکو میجر جنرل آصف غفور ویلی دی ضرب عزب نومی پوزی عملیات دا حکانی شبکه پا شمول طول ترهگر تنظیمونو پر ضد وو او پاکستان نا با آخری ترهگر هما وقت ختمی کی کله چې دلته میشت ویشت لکه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته لاړ شي آی ایس پی آر مشر ویلی دی د ترهګرو تګ را تګ او درولو دپاره نه یوازې پاک افغان پولې باندې ازغنتار لګول کیږي بلکې بلوچستان صوبه کې پاک ایران پولې باندې هم د دوه اړخونو نه د عمل روان دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ رابطه زیاتولو په حق له میجر جنرل آصف غفور وای
جو ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ اور کوارڈینیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو سٹیٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں لیکن جب آپریشن چل رہے ہیں ٹیررزم پاکستان اور افغانستان بارڈر کے اوپر چل رہا ہے تو اس میں وہ سٹیج نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ آئیڈیل ہے
دی وہی پاکستان اور افغانستان پوزون و ترمین سے رابطے زیادہ اول ضروری دی دا میجر جنرل آصف غفور ویناوا پاکستان نہ زیاد افغانستان کے دامن خواہش پر دبل یو حیواد نوی بلوچستان صوبے په حق له دوی زیاتوی د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو په وینا حکومت هلته د شپېته ارب روپو بجټ نه پروګرام پیل کړی دی او لوی مقصد یې د ترهګرو ختمول دی او هغه ناصر چې بیرونی هیوادونو په وینا کار کوي دا غوی مخ نیول دی د قبایلی سیمو نه پوځي عملیاتو په نتیجه به کور شوی خلکو په حق له دوی ویلي دي شپږ نوي فیصد د به کور خلک بیرته قبایلی سیمو کې خپل کورونو ته تللي دي پاکستان کې نیول شوی هندي وګړي کلبوشن یادوف خپل فامیل سره ملاقات په حق له پوز وین ادارې مشر ویل دي دا ملاقات د سیبیرونی فشار لوجه نه خو انساني همدردی تر مخه شوې دی اورنگزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرمن اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري او اوس هم د خلکو غبرګون د تاسو پام راګرځو چې په داسې حال د پاکستان حکومت چې آمادګي شو درې ده په قبایلی سیمو کې به اصلاحات کوو خو لبل لوري د غشتنې هم تکراریږي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل سي زموږ خبریال عدنان بیٹنی په ګومل په هنتون کې ل محصولونو او استادانو سره خبرې کړې دغه خبرګونه راغونډ کړې او ردو ته ستاسو پام راګرځو
دلته ګومل یونیورسيټي کې د قبایلی علاقې چې کوم زده کوونکي دي له هغې نه د رائے اخلو چې په دې اړه باندې خپل رائے څنګه را سره شریک کوي
نمونه کلسم بلکیس نه او زه د ایم ایس سی سټوډنټ د ګومل یونیورسيټي د مو تعلق تحصیل سروې کې نه نه سایز اول خو زده غیم چې دا چې کوم خبر راونه دو چې کوم چې فاټ پکې پکې شامل کی کنه کې شامل او دا غدا چې اولی چیلنجز فیمیل سټډر وی په دا چې الریډی مې پیرا پاکستان شه فیمیل سکوټا همیشه میل نه کم ادو الریډی اخته یو میل ول وی 10 سټی نه وی دا سه فیمیل ول سوي دوا یا درې وی مې تعلیم له ها سره در مې شې امپروومنت نه درغلای نه مې در غالي وسایل غادي چیر نه خلک وزي او فیمیل زمشا څنګه پوت شوی دی په وزیرستان شي یا میره په فاټا ایریاز شي بیا دل ته کیم خلته د کی پی کی اوور ال کی پی کی ډیر مطلب ایجوکیټډ دا ډیر ایڈوانس تای امجه خلدم ر ایڈوانس نه دای او دا غو دا ایکوال دی چې د ښه ټیلنټ کمی نشتا کدا د یو ایمبرایډر چار کوای شي کښی دا کاری دا کوای شي نور چار هه کوای شي خو میجه اخته نه کسي دا غولا ال ریډ د سیټی نه ډیر کم دی په هر شي شي دا زنانه کلی ها سره میجو چ کسي دل تمیز زنانہ ته ډیر کم حقوق ورکړي لکه چې د نورې دي په هر فیلډ شپ نورې سوبې په نورې ځای نه ششتا خو فاټه شدنه همیشه اګنور شوې دي په داخ لحاظ سره
مون نوم حسن دی زه یو ساوت وزیرستان سره تعلق لرم اول نام په فاټه کې خاص کر وزیرستان د جنگي سره مخمخ دی او بالکل تباہ بربودي او په غینا بعد په فاټه کې یو کالا قانون لګو دی چې غینو اف سی آر دی نو غی اف سی آر مش دمر لوندر وستلی چې د میج تعلیمي لحاظ بالکل نه هونه کې برابر دی کچیر دمش په صبح کې زم کوي نمش دا ریکوست وته کوي چې د فاټه د خلک د پوره د څو وخت د پوره د په صبح کې دا د ته مخصوص کوټه شیش دی تر هغه وخت پره چې تر څو پره مثال دی د کې پی کې د تعلیمي له سره برابر نه وي.
زمانو محمد رضوان دی ماس کمیونیکیشن سټوډنټ. یا فاټه دا یو بیسک انفراستراکچر پچا دی. انفراستراکچر مطلب دی چې موږ ته پولیټیکل اویرنس ایجوکیشن سسٹم ہیلتھ فیسلٹیز اور چکم دے مونگا بجٹ تے اچھے پورا لیول بندے پہ فاٹا بندے ہو لگی.
امونو محمد جنید خان دا او گومری یونیورسٹی شے دے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سٹوڈنٹ ہی او پا وزیرستان ساؤتھ وزیرستان شے میں دے اولڈ سروے کی کلی سارا تعلق تا ہے. او خبر ہے دے فاٹا ریفارمز راونے دی نو کوسچن دادا ہی چے پا فاٹا ریفارمز شے دے فاٹا خلکے تا سشائی شی دی. اول خبره خدا دو چې په فاټا شه حالات خراب دي تر غری راونه دو خلک ډیر ځپلای دی ورته آرمی انټروینشن دی او د دغه اپریشن په وجه سره خلک مایګریټ شول تقریبا 7-8 سال دی مش خلک بهر تیر کړل اخنا بد وسلل دي خو پوس ډیر مشکلات دي ورته ورته دیتا مقابله کوي.
زه ډاکټر سید بادشاہ مسیدیو مو ایجوکیشن چې د ایم ایس سی مې پېښور نه کړیدو او پی ایچ ڈی میں برازیل نہ کری دو کیمسٹری کشے او داتا اسسٹنٹ پروفیسر یہ گمولی یونیورسٹی کشے چے کچیرے میش پا کے پی کشے مرجر شی آل ریڈی لکا فاٹا چے دو او زیوتائی تر ڈپارٹمنٹ شدی دا میجا دے کے پی کم گورنمنٹ تای دغے لون دے دی کنا او کچیرے میش گوشی سوبا جوڑا شی بیا خو نہ دمرا انفراسٹرکچر شتا نہ دمرا وسائل شتا او دا سوبا زمین چے کا گوشی سوبا جوڑا شی یو 50 سال چداوس کیم کیمے صوبے پکیم حالات شدید سو یو 50-60 سالو بیا نور ہاں تقریباً و خلی چ دغ دغ حالات تر اسی دا ظاہرہ خبر ہو کہ میجا مرچ کا وی سو دغ پورا انفراسٹرکچر دغ دے ضروری کا یو فنڈنگ اضافی رو کا وی نو آغا فنڈنگ چ مشتا ملاو ش انشاءاللہ داخل کے شدم را ٹیلنٹ تائی چ دو مخشر اون وی تر پت ورستن شی پتہ کدلائی.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دا قدر منه اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ساسو پام را ګرځو چې د ماشومانو لپاره د ملګری ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې د نړۍ په هغه وادونو کې چې په جنگ کې راښکیل دي هلته د ماشومانو وضعیت ډیر خراب دی. دوی سره ځورونه کیږي هغه که په جنسي توګه وي یا بیا هم په نور ډولونو له تشدد سره مخ دي او همدا ډول په جنگونو کې کارول کیږي د ځانمرګي بریدګرو په توګه او همدارنګه د سرتیرو په توګه. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای د هغه ماشومانو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته چې په جګړه کې بند پاتې دي. د یونیسف لخوا په یو نوی خبر سوی راپور کې راغلی چې په ماشومانو باندې د هغوی په کورونو شوونځیو او د لوبو په میدانونو کې بریدونه شوي دي. یونیسف وای په ماشومانو باندې بریدونه او د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی د نړیوالو منل سوو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په دغه راپور کې د هغه ماشومانو یادونه هم سوې ده چې په ټوله نړۍ کې د شخړو له امله لتاو تریخوالی سره مخ سوي لکه په افریقا، منځنی ختیځ، آسیا او حتی په اروپا او ختیځ یوکرین کې. د یونیسف په راپور کې ویل سوي چې په ماشومانو باندې قصدي بریدونه سوي دي، د انساني ډال په توګه ترې کار اخیستل سوی، وژل سوي، ټپي سوي او په جګړو کې ګمارل سوي دي. د یونیسف راپور زیاتوي چې په ماشومانو جنسي تیرې سوې، په زور واده سوې، تشتول سوې او سختو کارونو ته اړ استل سوې دي چې ماشومان یې په بدني او ذهني توګه سخت ځپلې دي. دا په بنگلاديش کې د یو دریا په غاړه د روهینګیا کډوالو له ویډیو څخه اخیستل سوی ژاغ دی چې میامار څخه د تشدد له امله مهاجر سوی او تازه هلته رسیدلی دی. دې کې د ماشومانو یو ډله ښکاره کیږي چې زاړي او د خوراک له سختې کمی څخه اغیزمن ماشومانو درملنه د یونیسف یو ډاکټر کوي. ویل کیږي له دغه وژو ماشومانو څخه به ځینې بچ سي او ځینې به ژوند له لاسه ورکړي. په دغه راپور کې ویل سوي چې په مرکزی افریقا کې د ماشومانو په وړاندې ډراماتیک تاوتریخوالی روان دی چې پکې وژل کیږي، جنسي تیری ورباندې کیږي، تشتول کیږي او د شکیلو غاړو لخوا په جګړه کې ګمارل کیږي. راپور زیاتوي په کانګو کې 8.5 لک ماشومان خپل کورونو پرېښودلو ته اړ سوي او تر 9000 زیاتې د جنوبي سودان په جګړو کې د سرتیرو په توګه ګمارل سوي دي. د یونیسف پر راپور کې دا هم راغلی چې لښته لږ 115 ماشومان په جنوبي سودان، نایجیریا او کیمرون کې په ځان وژونکو بریدونو کې هم کارول سوي. یونیسف خپل رپورت په ډیر انغشته چې ماشومان وژل سوي، ټپي سوي، له خوراکي توکو او اوبو بے برخه سوي، تر دې چې په خوار ځواکۍ یا د خوراک د کمی په ډول نورو ناروغیو او روحي ضربې یا ټراما سره مخامخ سوي دي. راپور وایي د ماشومانو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی په افغانستان، عراق، شام، یمن او په جګړه کې په یو شمیر نورو شکیلو هیوادونو کې ترسره سوی دی. قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان کې سمود وړاندې د توهین رسالت په تور کې 15 بلاګران اوچت کړی شوی وو، خو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای 13 ورځ اسلام آباد های کورټ ته اطلاع ورکړې ده چې اف ای ای سره د دغو بلاګرانو خلاف د توهین رسالت د قانون د خلاف ورده کولو هیڅ ثبوت نشته. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د نامتو لیکوال آی ای رحمان یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د توهین رسالت د قانون ناجایز استعمال. آی ای رحمان د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د اف ای ای اقبالی بیان د دې خبرې تصدیق دی چې د نورو ډیرو مقدمو په شان په دې مقدمه کې هم د توهین رسالت د قانون ډیر ناجایز استعمال شوی دی. سلور بلاګران پروفیسر سلمان حیدر، احمد وقاص ګورایا، عاصم سعید او احمد رضا نصیر د روان کال د جنوري د سلورم او د شپږم تاریخونو ترمنځ د اوچت کړی شوی وو، هر کله چې پنځم بلاګر دوی نه پس اوچت کړی شوی دی. مضمون زیاتی چې د دې بلاګرانو اوچتول او دوی بندیوان ساتل سبې مثلغون لیکار دی، ځکه چې د دې خلکو تختون کو ته معلومه وا چې ګورایا او سعید بهر ملکونو کې اوسیږي، خو د اوچتېدو په ورځ به دوی په لاهور کې موجود وي. باقی پاتې بلاګران هم د واکدارانو د پاره ناشنا خلک نه وو، خصوصا د دې حقیقت پر رڼا کې چې د دوی د راخوشي کولو د پاره څه قسمه بونګا غوښته شوې نه ده، او دوی نه چې بندیوانۍ کې کوم تپوسونه شوي دي د هغو هم توهین رسالت سره هیڅ تعلق نه وو. ډان اخبار لیکي چې د اوچت کړی شوو بلاګرانو د اوچتېدو د جواز پیدا کولو دپاره دوی باندې مجبورن یا د بهانې دپاره د توهین رسالت تور پورې کړی شو، ځکه چې اول خو په دوی باندې د توهین رسالت تورونه د سوشل میډیا په ډیفنس پاکستان نومې پیج باندې اولګولې شول، خو وروستو د یو عام تند خولې وینا وشوه چې دا کار د کړی دی. خو تر سو چې د دې اپوټه شهادت نوی پیدا کړی شوی دا تاثر ختمول ناممکنه ده چې دوی صرف د خپلو خیالاتو له سببه زور نه خوري. د تیرو وختونو واقعات د دې خبرې تصدیق کوي چې د توهین رسالت قانون د خپلو ذاتی دشمنو وستو یا د مخالفتن د مال جایداد دنه د شکولو یا د مذهبي عقیدې په بنیاد استعمالولی شي. آی ای رحمان خپل مضمون کې د ممتاز قادری په مقدمه کې د سپریم کورټ دې نقطې ته د اشارې کولو ذکر هم کړی دی. په کوم کې چې عدالت ویلی دی چې د دې بدقسمت حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د توهین رسالت د قانون لاندې جوړو مقدمو کې ذاتی بغض او عناد شامل دی. هر کله چې په غلطه د زورولې کېدونکو خلکو د تحفظ دپاره حکومت سره هیڅ بندوبستونه نشته. ډان اخبار د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د تیرو سو کلونو راسې د توهین رسالت د تورونو لاندې په ناجایزه د نیولې شوو کسانو د تحفظ په حق کې رائے عامه ډیره متفق شوې ده. ان چې نامتو عالم دین او سیاستدان مولانا فضل الرحمن هم په سو سو موقعو د دې قسم تجویزونو مرسته کړې ده.
ریډیو دا خبرمن اوریدونکو، تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدلې. په یوه شیبه کې هم دا خبرونه سرته رسیږي، خو تاسو ته یادونه وکړو د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 5 بجې به یو ریبیا زموږ همکاران له تازه خبرونو، ریپورتونو او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. ډیو ریډیو اوریدل مه هیروئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده vo-news.com/diva. تاسو ته یادونه وکړو چې څو شېبې وروسته به په همدغه څپو د مشال ریډیو خبرونه اوري، ترڅو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر زاهد خټک له تاسو څخه اجازه غواړو. تر بلې خبرونې پورې د خدای په امان، تل خوشاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.